د ازادي رادیو عزت من اوریدونکو السلام علیکم روان خبرونه تاسو ته هرکلی کوم زفره وادم په دې خبرونه کې به پور خبرونه سربیره افغانستان ته د هند د لومړي وزیر د سفر په هکله د انتخاباتو ځانګړي پروګرام اونیس پروګرام ژوند په شبو کې او یو شمېر نور راپورونه واوري خو په پیل کې د دې مهال خبرونه واوري ویان جانغه الکوزی
د جرمنی د دفاع وزارت د افغانستان په شمال کې د جرمنی پوځونو کمپ ته د جرمنی د دفاع د وزیر تل تایید کړی. د انډونیزیا جمهور رئیس په هیواد کې د نورو تروریستي حملو خبرداری ورکړی. نړیوالې ټولنې د عراق د اساسي قانون د مسودې د بشپړېدو ستاینه کړې او یو سمندري طوفان به د امریکا جنوبي ساحلي غاړې ووهي. د جرمنی دفاع وزیر پیټر شتروک نن د افغانستان په شمال کې د جرمنی ځواکونو اړې ته رسیدلی. د په داسې حال کې دغه پوځي کمپ ته رسیدلی چې دوه ورځې وړاندې پرې د توغندیو حمله شوې وه. د شنبې په ورځ د توغندیو د لګېدو له امله یو تن ټپي شوی و. د توغندیو د لګېدو په مهال پیټر شتروک د پوځي کمپ نه 150 کیلومتره لرې کندوز ښار کې و. جرمنی د ناتو تر مشرۍ لاندې امنیت ساتنې نړیوال غځېدلي ځواک یې له 2000 زیات سرتېري لري او د سمبرې د 28مې نېټې پارلماني انتخاباتو د امنیت په کار کې مرسته کوي. د جرمني د خبر رسولو آژانس دی پی آوای د جرمني د دفاع وزیر غواړي په افغانستان کې د خپلو سرتېرو شمیر 3000 ته لوړ کړي. د انډونیزیا جمهور رئیس خبرداری ورکړ ترهګر په دغه هېواد کې د نورو حملو پلانونه نه لري. سوسیلو بامبانګ یودهیاونو وویل امنیتي ځواکونو ته یې امر کړی چې څار دې زیات کړي. په انډونیزیا کې د 2002 کال د بالی حملو په 2003 کال کې د ماریټ هوټل او د 2004 کال سپتمبر میاشت کې د استرالیا سفارت کې د بمی چاودنو په شمول چې ټولټال پکې 225 کسان مړه شوي وو په وروستیو کلونو کې حملې زیاتې شوي. د دغو حملو پړه القاعده سره تړلې جامعه اسلامي ډلې په غاړه ټول شوې ده. د سنی مسلمانانو له مخالفت سره سره د عراق د اساسي قانون د مساوده په برابرېدو سره نړیوالې ټولنې خوښي څرګنده کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د عراق د اساسي قانون د تصویب د کمیټې د غړو ستاینه وکړه چې د ترهګرو د ګواښونو په وړاندې زړورتیا ښودلې.
The Iraqi people have once again demonstrated to the world that they are up to the historic challenges before them.
د عراق خلکو یو ځل بیا نړۍ ته وښودله چې خپلو تاریخي ازمیښتونو ته ژمن دي. دغه سند چې دوی برابر کړی د مذهب، اسامبلې، ضمیر او عقیدې په شمول د بشري حقونو او ازادیو د بنسټونو ساتنه کوي. د اساسي قانون وروستۍ مسوده د یکشنبې په ورځ د عراق په پارلمان کې ولوستل شوه خو پارلمان پرې رای ورنه کړې. د دغه سند په سر د څو اونیو په موده کې کردانو، شیعه او سنی مسلمانانو سختې خبرې اترې هم کړي. د عراق سنی مسلمانان لا تر اوسه د دغه سند له امله خوښ نه دي او پرونی د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د مداخلې غږ وکړ. بوش د سنی عربو غوښتنه بې اهمیته وبلله. وی ویل دا طبیعي ده چې د سیاسي عملیې په سر چې تر اوسه بشپړه شوې نه ده اختلافات دې موجود وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي کوفی انان د عراق د اساسي قانون د مسودې بشپړېدل د عراق د عملی نتیجه وبلله. اروپایي چارواکو هم د دغه سند بشپړېدل ستایلی دي. د عراق جمهور رئیس جلال طالبانی وایي که چیرې د عراق پخوانی جمهور رئیس صدام حسین محکوم شي دی به د اعدام حکم لاسلیک نه کړي. طالبانی چې په مجموع کې د اعدام له عمل سره مخالف دی د یکشنبې په ورځې العربیه تلویزیون سره خبرو کې وویل که چیرې د اعدام حکم صادر شي دی به استعفا وکړي. تمه ده چې صدام حسین به د 2 میاشتو په دننه کې محاکمه شي. تر اوسه د یوازې په یوې دوسیې کې یعنی د دجیل په کلي کې د شیعه مسلمانانو د ډله ییزې وژنې په تور چې په 1922 کال کې په ده باندې د وژنې د ناکامه حملې وروسته ترسره شوې وه په رسمي ډول تورن شوی. که چیرې صدام حسین د دغه تور له امله مجرم وپېژندل شي نو د اعدام په سزا به محکوم شي. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر پایک نامسون نن وویل د سپتمبر میاشتې په نمایي کې به د شپږو هیوادونو هستوي خبرې بیا پیل شي. دغه خبرې اصلا باید چې د روانې اونۍ په پای کې پیل شوې وای خو شمالي کوریا تېره اونۍ داسې وښودله چې د خبرو میز کېناستو ته چمتو نه دي. پایک نن د خبرو د زن پړه د امریکا د متحده ایالاتو جنوبي کوریا لخوا په ګډو پوځي تمریناتو واچوله. د شمالي کوریا د هستوي پروګرام په سر د شپږو هیوادونو په خبرو کې جاپان، چین، د امریکا متحده ایالات، روسیا او شمالي کوریا ګډون لري. نن سهار د آسیا د سوداګرۍ په بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه د 10 امریکایي ډالرو نه هم پورته شوه. د سنگاپور د سوداګرۍ په بازار کې یو بیرل خام تیل په 10 ډالرو او 80 سنټو خرڅېدل خو وروسته 10 ډالرو ته راښکته شول. سوداګر وای د تیلو د بیو د پورته کېدو لامل د کاترینا په نامه سمندري طوفان د چنن به د امریکا ساحلي غاړي وهي. د مکسیکو په سمندرګي کې د امریکا د تیلو او غاز مهم او ستر تاسیسات ځای پر ځای شوي دي. د امریکا په جنوب کې د نیو اورلینز له ښار نه په زرګونو کسان د ستر طوفان له رسېدو مخکې خپل کورونه پرېږدي. د کاترینا په نامه طوفان اوس د مکسیکو په سمندرګي کې دی او د باد سرعت یې په ساعت کې 260 کیلومتره دی. تمه ده چې دغه طوفان به د نن ورځې په وروستیو کې نیو اورلینز ته ورسیږي. طوفان به د ښار ټیټې پرتې سیمې ووهي او سخت سیلاونه به پکې وبهیږي. د نیو اورلینز ښاروال د ښار له 1,000,000 زیاتو اوسیدونکو نه غوښتي چې خپل کورونه دې پرېږدي. په زرګونو کسان چې له ښاره نشي وتلی په سپورتي لوبغالي کې ځای په ځای شوي دي. چارواکي وایي دغه کسان به له طوفان نه ژوندي پاتې شي. په سیمه کې د تیلو او غاز تاسیسات هم تر ګواښ لاندې دي. دا او د دې ساعت مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واورېدل. دا خبرونه له دې مطالبو جوړه ده. افغانستان ته د هند د صدر اعظم منموهن سینګ د سفر جزئیات، ولسمشر حامد کرزی او د هند صدر اعظم پر کومو موضوعګانو خبرې کړې.
موږ په خپل ملاقات کې د دوو هیوادو د رابطو په هکله، د اقتصادي مرستو د پراختیا په هکله خبرې وکړې.
د انتخاباتو ځانګړی پروګرام له کندهار څخه ولسي جرګې ته یو کاندید وایي.
دا واکن د دې اندیشنې ور خبره ده چې موږ پر قبیلوي یا قومي یا حزبي سیستم باندې اتزو او غواړو چې هلته خپل ولس ته درد سر جوړ کړو.
ولسي جرګې ته یو شمېر کاندیدان د خپلو تبلیغاتي پاڼو په چاپولو کې ستونزې لري. د پیاتي یا ولایتي بیارغونې ټیمونو په هکله عام خلک څه وایي؟ د خبرونې په وروستۍ برخه کې په ژوند په شبوت پروګرام واورئ. راسره پاتې شئ. په پیل کې پام وکړئ د دې مهال کورنۍ خبرونو ته چې له کابل سټوډیو څخه زما همکار نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغانستان د پارلمان د ودانۍ د بنسټ ډبره نن د هند لومړي وزیر لخوا کېښودل شوه. د فراه په ولایت کې تر شلو زیات کسان د کولرا د ناروغۍ له امله مړه شوي دي او د خوست په ولایت کې دوه تنه پخواني قومندانان له دولت سره یو ځای شوي دي. پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د پارلمان د ودانۍ د بنسټ ډبره نن له غرمې مخکې د هند لومړي وزیر لخوا کېښودل شوه. د دغې ودانۍ مالي لګښت چې د کابل ښار په لویدیځه برخه کې موقعیت لري 250 میلیونه ډالره اټکل شوی دی چې 25 میلیونه ډالره یې د هند هیواد پر غاړه اخیستې ده. د هند لومړی وزیر ډاکټر منموهن سینګ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ د یکشمې پر ورځ کابل ته راغی او د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي او نورو لوړ پوړو دولتي چارواکو سره یې په بېلابېلو سیاسي، اقتصادي او داسې نورو موضوعګانو خبرې اترې وکړې. له فراس خره رسیدلي خبرونه وایي چې د دغه ولایت د دامنې په سیمه کې د تیرو دوو اونیو په ترڅ کې د کولرا د ناروغۍ له امله څه باندې 25 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د هوا له ګرمېدو سره د افغانستان لګڼو سیمو څخه کولرا ته د ورته ناروغیو د خپرېدو څخه رپورټونه ورکول شوي وو، خو د دغې هېواد عامې روغتیا د وزارت چارواکي وایي چې دا د کولرا ناروغي نه ده، بلکې په ځینو سیمو کې یو شمېر ماشومان د نسناستې د ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د فراه ولایت د دامنې د سیمې اوسیدونکو اندېښنه څرګنده کړې چې په لسهاوو تنه نور کسان هم په دغې ناروغۍ اخته دي او لا تر اوسه نه دي توانېدلي چې روغتیایي خدمات ترلاسه کړي. د هرات په ولایت کې د ملي پولیسو ځواکونو څه باندې 600 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مسؤل سمونوال نصر احمد پیکار په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي دي چې دغه تریاک د بادغیس ولایت څخه د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ ته لېږدول کېدل، خو تېر شپه د شینډن د هوایي ډګر په جومات کې د پولیسو لخوا ونیول شو. په خبر کې ویل شوي چې دغه تریاک د قاچاق په تور درې کسه نیول شوي چې اوس مهال تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي. د خوست ولایت د ملي امنیت مسؤلینو ویلي دي چې د مولوي جلال الدین حقانی دلی پورې اړوند دوه تنه پخواني قمندانان د ملي پخلاینې د پروګرام په چوکاټ کې له دولت سره یو ځای شول. د خوست د ملي امنیت مشر په سیمه کې زموږ خبریال ته ویلي دي چې دولت ته د دولت ته دواړو اوریدلو قمندانانو ژمنه کړې چې د نورو افغانانو په څیر به د دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې مهمه ونډه واخلي او له دې وروسته به ټوپک ونه کاروي. تر دې وړاندې هم په خوست او نورو ګاونډیو ولایتونو کې ګڼ شمېر کسان له دولت سره مخالفت پریښی او خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي. ان تر دې چې ځینې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې ځانونه کاندید کړي هم دي. او نن دوشنبه د سهار د صرافۍ د راپور له مخې د کابل د اسعارو په مارکیټ کې افغانۍ د بهرنیو پیسو په وړاندې په دې توګه بدلېږي: یو امریکایي ډالر 9 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ، یو سترلینګ پاوند 8 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، زر ایراني تومانه 55 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 821 افغانۍ. دا د دې مهال کورنۍ خبرونه.
د هندوستان لومړی وزیر ډاکټر منموهن سنگ وایي چې هیواد یې له افغانستان سره هر هغه مرستې ته چمتو دی چې د افغانستان دولت او خلک یې غوښتنه وکړي. نوموړی چې د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي سره تر یو ساعت لیدنې وروسته یوه خبري کانفرنس ته وینا کوله، وویل دوی غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي او دا خبره د افغانستان په دولت او خلکو پورې اړه لري چې څه ډول مرستې غواړي. په دې اړه نور تفصیل به د حمید محمد په راپور کې واورئ چې د ښاغلي منموهن سنگ په ژغ پیل کیږي.
هر هغه مرسته چې د افغانستان دولت غواړي موږ یې کوو. دا اوس د افغانستان په دولت او خلکو پورې اړه لري، سو موږ ته دا په ډاګه کړي چې د څه ډول مرستې اړتیا شته او موږ چمتو یو چې هغه ډول مرسته برابره کړو. ډاکټر منموهن سنگ چې په کابل کې د افغان چارواکو له تود هرکلی سره مخ شوی و، خبریالانو ته وویل چې د نوموړي د دغه سفر بنسټیزه موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پیړیو اوږدو کلتوري، سیاسي او ټولنیزو اړیکو نوی کول او لا پیاوړی کول دي. افغانستان ته زما سفر ډېر ځانګړی سفر دی. هندوستان او افغانستان د پیړیو اوږده کلتوري او مدني اړیکې لري. زه دلته د دې لپاره راغلی یم چې دغه زاړه اړیکې نوی کړم او ځان په هغو هڅو خبر کړم چې د افغانستان خلک او دولت یې د ولسمشر حامد کرزی تر مشرۍ لاندې د یو نوي افغانستان د جوړولو لپاره کوي، د یو داسې افغانستان چې د جنګ او تباهۍ له ویرې څخه آزاد وي. افغان چارواکي د ډاکټر منموهن سنگ لیدنه ډېره مهمه بولي، ځکه په تېرو سره پاسه درېو لسیزو کې دا لومړی ځل دی چې د هندوستان کوم لومړی وزیر له افغانستان څخه لیدنه کوي. له دې څخه مخکې په 1980 میلادي کال کې د هندوستان پخوانی لومړی وزیر د لومړي ځل لپاره افغانستان ته راغلی و. د تروریزم په خلاف روانه مبارزه یو له هغو مسایلو څخه و چې هندي او افغان چارواکو پرې د دغې لیدنې په ترڅ کې خبرې وکړې. ډاکټر سنگ وویل تروریزم سیمه او نړۍ له یو جدي ګواښ سره مخ کړې ده. نوموړي وویل چې هندوستان د تروریزم په خلاف په مبارزه ژمن دی او چمتو دی چې په دې برخه کې هر ډول مرسته وکړي. ښاغلي کرزي په تېرو درېو کلونو کې له افغانستان سره د هندوستان له خوا شوې مرستې وستایلې او د هندوستان له لومړي وزیر سره د خپلو خبرو په اړه د جزئیاتو د ورکولو په ترڅ کې وویل:
موږ په خپل ملاقات کې د دوو هیوادو د رابطو په اړه، د اقتصادي مرستو د پراختیا په اړه، د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه او په منطقه او نړۍ کې د سولې د راتګ ټینګښت په اړه خبرې وکړې. خپل ملاقات کې د افغانستان د خلکو تشکرات او مننې ښاغلي سر اعظم صاحب ته وړاندې کړم.
په هغه ګډ بیان کې چې د دواړو مشرانو تر لیدنې وروسته په کابل کې خپور شو، ویل شوي چې د هغو 500 میلیون ډالرو د مرستې سربیره چې مخکې اعلان شوی و، هندوستان د افغانستان د بیا رغونې لپاره 500 میلیون ډالر نور ځانګړي کړي دي. همدارس په دې بیان کې ویل شوي چې هندوستان د ښوونې په برخه کې د افغان ځوانانو لپاره د زده کړې زر بورسونه په پام کې نیولي دي. د هند له لومړي وزیر سره په دې سفر کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر نټور سنگ، د پارلمان غړي او یو شمېر نور چارواکي ملګري دي. د هند لومړي وزیر له کابل څخه د لیدنې په مهال د دغه هیواد د سفارت د نوي ودانۍ د بنسټ ډبره هم کېښودله او همدارزه د کابل د حبیبې د لیسې بیا رغول شوې ودانۍ چې د هند په مالي لګښت بیا رغول شوې ده پرانیستله. حمید مومن، د ازادۍ رادیو، کابل.
د هندوستان صدر اعظم منموهن سنگ افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې یو خبري کانفرنس ته ویلي چې له افغانستان سره هر ډول مرسته ته چمتو دي. د ازادۍ رادیو ته غوږیست.
د ازادۍ رادیو په سیالۍ کې ګډون وکړئ او جایزه وګټئ.
له هیجان ډکه سیالۍ د لومړي ځل لپاره د ازادۍ له رادیو څخه
ستاسو په کلي او ښار کې ستاسو اتل څوک دی؟
له خپل محلي اتل څخه ملي اتل جوړ کړئ.
د دغه اتل په هکله کیسه په دوو مخونو کې ولیکئ او آزادی رادیو ته راولېږي.
مستاسې کیسه لولو
د هغه چا کیسه چې ستاسې په ژوند کې بدلون راوستی، مثلا یو ډاکټر، یو معلم، یو ګاونډي، یوې انا او یا هم خایي ستاسو د سینې ولسوال.
د جوري یو هیئت ستاسو له لیکنو ګټونکی اعلانوي. تر ټولو ښه جایزه به تر ټولو ښې لیکنې ته ورکړل شي.
نور الله سلیکونه ته هم جایزه ورکول کیږي. خو تاسو ټول ته چې په دې سیالۍ کې ګډون کوئ، د آزادۍ رادیو جنتري چې پکې زموږ د خبریالانو عکسونه چاپ شوي دي ورکول کیږي.
نو دا کیسه هم د نن ولیکئ او موږ ته یې راوستوئ او زموږ غټه جایزه خپله کړئ. زموږ آزادۍ رادیو څخه اورئ محترم اوریدونکو، د هند د صدر اعظم ښاغلي منموهن سنگ د سفر نور جزئیات به د خبرونې په اوږدو کې واورئ. خو لومړی پام وکړئ د انتخاباتو ځانګړي پروګرام ته.
د 1994 کال انتخابات،
انتخابات سال 1384.
د انتخاباتو په اړه د آزادۍ رادیو د منظمو پروګرامونو لړۍ.
سلام شنونده عزیز، با نزدیک شدن انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی که قرار است به روز 27 سنبله برگزار شود، طبعا علاقمندی به معلومات در این مورد زیادتر میشه. رادیوی آزادی به سلسله نشر پروگرام‌های جداگانه در ارتباط با انتخابات یکی هم پروگرام را روی دست گرفته که مشخصاً هدفش پاسخ به سوالات شنونده ها و بلند بردن معلومات و سطح آگاهی مردم در مورد انتخابات است. فعلا شما امی پروگرام هم بشنوین و شما را به شنیدنش خوش آمدید میگیم. در این پروگرام ها که مسئولین محترم دفتر مشترک تنظیم انتخابات به حیث مهمان اشتراک میکنن، با سوالاتی که شنونده های ما از طریق تلفن به طور مستقیم میپرسن، با سوالات ثبت شده شنونده ها که در جریان هفته در شماره مخصوص ثبت شده و همچنان با پرسش های گرداننده های برنامه آقای نوریاس نوری و گویندیتان عنایت شریف پاسخ میگن.
بله، زمون د دې خبرونې میلمه د انتخاباتو د تنظیم د ګډ دفتر غړی عبدالحکیم مراد دی چې ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. بله مراد صاحب، زمون خبرونې ته ښه راغلاست.
مهربانی طول و حقا آوریدیم که تا چیز منگا غاق آوری بل در مینی در سلامون اولاندی کام
دیر مننه راسن با اولاشو دی و پختون که پختنی تا
الو سلام علیکم زا عبدالحق اخی عبدالاغمان ولی تالیشان و لساری قاری سالا و سیزون که چی پیرن ایران شیراس خزنگ و همه عبدالحکیم مراسی هم نزمان دا پختنه دا چی من مخ کی کار تاغستی و پا افغانستان کی نو سیران د تلی وسلو کچی ته مخ پر وطن د بیتر شو پاما کار باندې ری ور کول شو کنه و سلام
مصباح هم باید وایم چې دوی کولای شي چې د هماغه کار نه په استفاده کچی ته خپل ولایت تبیر تراشه د انتخاباتو په ورځ رای ور کول شي. هو دوی کولای شي چې د دایلهی په هر مرکز کې اغل تا تلای شي او رای ور کول شي.
بسیار تشکر آقای حکیم مراد. یکی از موضوعاتی که بخش عمده سوال های شنونده ها را تشکیل میده، نگرانی و تشویششان در مورد کاندید بودن تعدادی از اشخاصی است که فکر میکنن هنوز هم از جمله قماندانهای مسلح هستند. به نظر میرسه که ای از امون او سوالایی است که پرسش در این مورد و پاسخ به او تکراری تلقی نمیشه و خسته کن نخواد بود. این شکایت خود کاندیداها هم دارن و تصادفاً یکی از شنونده های ما هم در این مورد نظر و سوال خود بیان داشتن که با اجازهتان میشنویم.
اسم ارباب خرقین اینجا یک بعضی کندیدایی قریه بار ظلم میکرد یا بعض خود کندید کردن بعض رای میگری میگن این چه رقم گفت خاشد چه رقم گفت میشه به این باره ما این خواهش مهمی تم نان 25 تا 30 سال ظلم کرده تر قریبا اینا را فقط از کشیدن چه رقم رای خالیشن این را با بمیل المتر حقوق بشر اینا را چه ماوی نمیکشن.
آقای حکیم مراد یقینا جواب بسیار مشخص و روشنی در این قسمت نخواهد بود، اما باز هم منتظر توضیح و پاسخ شما هستیم.
به جواب از این سوال عزیزان باید عرض بکنم که دفتر مشترک تنظیم انتخابات مطابق قوانین و لوایحی که مربوط به برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سال جاری در نظر گرفته، شما در جریان هستین که قبلا یک دوره یک ماهه نامزدی کاندیداها و بعد از او رسیدگی بر سوابق آنها را طی مراحل کرد و شما همچنان در جریان هستین که بیشتر از 6000 کاندید هم از زن و مرد در اونجا ثبت نام کردن 6070 نفر. بالاخره بعد از رسیدگی ها و طی مراحل فعلا 5800 نفر واقع هستند. به ارتباط از سوال از برادر مایتر گفته میتونیم تا جایی که حدود قانون و لوایح در ارتباط اجازه میداد مسائل رسیدگی شده. کمیسیون شکایات با شکایات تمام شکایاتی که در ارتباط با کاندیداها ثبت و رجیستر شده روان شده به اونا رسیدگی کرده و در نهایت 5800 نفر شانس زیر یافتن که اجازه بگیرن، اجازه داشته باشن که در انتخابات آتی اشتراک بکنن.
نو کدی دې پرزنت د پارلمان غوړی شي نو تاسو سره د پارلمان په تشکیل برجې د کاغره شکایت د ناسو کې هغه سره به سره کمیشنون وسی په ثبوت په اسواد اندازه مسوال
سوال په ارتباط بعد زهر زکم لمنه خو ضرور دا و چې هغه موده چې د شکایت د پاره تاکل شوی و د کاندیدانو په حق له دوی به هغه موده کې خپل شکایت به ثبت کړای وای. خو بیا هم زما په خیال د شکایت کمیسیون خپل کار ته تر هغه وخته پورې چې انتخابات ترسره کیږي او کاندیدان تاکل کیږي دوام ورکوي. که چیرې کوم موجه شکایت چې قانوني بنسټ ولري او د کوم شاکل لخوا نه وړاندې کیږي ور باندې خامخا غور کیږي، خو مگر د شکایت عمومي دوره ختمه ده.
سلامونه احترامات وړاندې کوم از محمود رفیع کوی د جرمنی د فرانکفورت شمن د شارت خدمات کوم. زما سوال دا دی چې یو تعداد خلک او د کاندیدان شکایت لري خصوصا د جلال آباد کندهار هلمند کې و یې هغه کوم دانه چې مثلا پر صاحب د قدرت یې مثلا پیسې لري نه هغه تر هغه خپل اندازه چې دوی ته میاشت ټاکسه وي هغه زیات خرڅ او مصرف کوي او هغه خلک چې شي استعداد لري لیاقت لري غریب خلک او مسکین خلک هغه دومره ته تبلیغ د لپاره امکانات نه لري مثلا چې دوی دوه امکانات په کار واچي چې لکه نور خلک شي چې زما پوښتنه د مراد څه دا و چې اقدام پدې کې کولای شي.
د دې سوال پر ارتباط باید وایم چې کاندیدان څومره پیسې مصرف کولای شي یا به مصرف وکړي. د دې پر ارتباط د ټول ټاکنې د دفتر یو مصاحبه یا فیصله دی چې هغه کسان چې د ولسی جرګې کې کاندید دي دوی تر 250,000 افغانیو پورې د کمپاین په دوره کې لګولی شي او همداسې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د دې نیمایي مصرف کولی شي. څوک چې پیسې نه لري نو د اوس دپاره څه خاص پروګرام نشته چې هغوی سره کومک وشي. نو که چیرې کوم خیرخوا کسان یا موسسات دوی ته د قانون مطابق کومک کولی شي خو په هغې باندې څه بندیز نشته چې همدې حدود پترس چې ما وویل دوی کولی شي چې پیسې راغوندي کي یا واخلي یا مصرف یې کړي.
یک سوال یا تفسیری از شنونده ها در جریان هفته ثبت شده که جالب و قابل بحث است. اونا میگن که آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان باید فهرست کاندیدهای مورد نظر خود آشکارا بگوین که ما برای امو کاندیدا رای بدیم تا بعد از او رئیس جمهور در اجرای کارهای خود جای گله و شکایت نداشته باشه و در پارلمان کسی مانع کارش نشه. خب در این مورد خود جواب واضح خود بود و پاسخ شاید همی باشه که هر کس به هر کسی که فکر میکنه مناسب است رای بده واضح است. اما امی موضوع سوالی را به وجود میاره که آیا اگر رئیس جمهور از خود حزبی داشته باشد کاری را برای رای دهنده به این قسمت آسان ساخته میتونه، یعنی با معرفی کاندیداهای مورد نظر خود. در کشورهایی که رئیس جمهور یا صدر اعظم از حزب نمایندگی میکنن به صراحت از مردم خواسته میتونن که به چه کسایی رای بدن. اما قبل از اینکه به این موضوع وارد شیم تفسیره و سوال شنونده را در این مورد میشنویم.
سوال خدا را سبزادی بولا خبر کومه د بیسوزنه قرضی صاحب د خپل ټول نمائندگان مونږ ته معرفي کې مونږ قرضی صاحب له اوټونه ورکړي دي چې د دوی نمائندگانو ته مو اوټونه ورکړو د 500 کالو دپاره د او د کابینه او پارلمان ټول د شي چې بیروسته دی ګیله ونه کړي چېره مال چا اوټونه نه ورکړي یا یې ما سره له پارلمان مزاحمت کې جوړ کړی او یا یې په مخالفت کې جوړ کړی و مونږ غواړو چې
دا مونږ له ښه صحیح خدمت وکړي. زه باید عرض وکړم چې دا د دوی خپل نظر دی، مونږ د دوی نظر ته احترام کوو او تر څو چې په مونږ د ټول ټاکنې د ګډ دفتر پورې اړه لري د 5200 کاندیدانو په جمله زه خیال نه کوم چې د دوی کوم یو د محترم جمهور رئیس د نماینده یا کاندید په حیث مونږ ته ورپېژندل شوی وي. نو زه دا ویلی شم چې د ټول ټاکنې ګډ دفتر د قانون مطابق دا انتخابات به ترسره کوي او ټولو هغو کاندیدانو ته چې نمونه ثبت کړی دا او شتم د اسمبلی کې د انتخابات د ګډون زمينه برابروي او د دوی عرب شمیري او نتیجه به اعلانوي.
زه د کندهار خبرې کوم د رای په باره کې د زین شوز سره موږ لیدلي دي وایي چې موږ خپل سړي وایي خاوندان چې زه کاندید در شیم بیا به هغه ته رایه ورکوي چې زه در وښیم هغه چې ور نه کړي بیا دوی ته جنجال جوړوي. زه دغه پاره باید حکومت اجازه وکړي. ډېره مننه سره
باید عرض وکم تر کوم حده پورې چې د آزاد زمینه برابرول د انتخاباتو د ګډ دفتر لخوانه د لوایحو مقرراتو طرزالعملونو او مربوطه کارکوونکو ته د لارښوونې او د ترینینګ له لارې دا ټول مسایل ښودل شوي دي. تاسې ته به پته وي د انتخاباتو په ورځ په ټول افغانستان کې د 6000 نه زیات د رای ورکولو مرکزونه او د دې مرکزونو له لارې د 8000 په شاوخوا د رای ورکولو محلونه په نظر کې نیول شوي دي چې دی هر محل کې 15 کسان د انتخاباتو د کارکوونکو په حیث یا په صفت کار کوي چې دوی ته لازم ترینینګ ورکول شوی دی چې یوازې او یوازې محترم رای ورکوونکو ته کله چې د دې مرکزونو ته راځي راهنمایي وکړي او رای ورق صادر کړي او دوی ته وښيي چې په آزاد توګه په هغو غرفو کې د چې دي محلونو کې ایښودل شوی ده. هلته دوی رای ورکوونکي یوازې او یوازې دوی دي او دوی پوهیږي او خدای چې چاته رای ورکوي او همداشان د دې محلاتو او د دې مرکزونو په دننه او شاوخوا کې تا هیڅ څوک ته اجازه نه دي چې څوک ته ووایي چې چاته رای ورکړي. دې مرکزونو کې د کاندیدانو د احزابو او د بهرنیو او داخلي ناظرین چې دي دوی په هر مرکزونو کې حضور لري. دوی به نظارت کوي دوی او که څوک ویني دوی ته راپور ورکولای شي.
بله واګه اجازه هم باشه رای سرویس و هیڅ کسی خبر نمیشه کی به چه کسی رای داد.
احترامونه چمتو د ډنمارک نظام درکړي. یو تعداد کاندیدان ادعا لري او وایي چې د انتخاباتو ګډ کمیسیون د دولت د تاثیر لاندې دی او هر څه چې دولت ورته وظیفه ورکوي دا کمیسیون هماغه اجرات کوي او ګواښونه کوي چې موږ به د انتخاباتو د رای ورکولو په ورځ د رای ورکولو څخه ډډه وکړو او مظاهرو ته به لاس واچوو. البته د دغه کاندیدانو په جمله کې یو تعداد جمهوري ریاست کاندیدان هم وو چې هغه مهال کې دوی بریالي شوي نه وو او پاتې راغلي وو. زما سوال د ښاغلي مراد سره چې د دې مورد کې څه نظر لري؟
د دیموکراسي اصول دی چې هر څوک نظر ورکولی شي، نظر آزاد دی، خو تر کومه حده پورې چې د ټولټاکنې د دغه دفتر د افغاني غلو پورې ارتباط نیسي. دوی د قانون په مطابق ټاکل شوی دی، د قانون مطابق د کمیسیون منځ راغلی ده. نو که چیرې دوی کوم ځای دوی ویني چې دا تخلف دی، دا مشکلات لري، دا دوی انتقاد کولای شي، نو دوی کولای شي چې د شکایاتو دفتر ته شکایت وکړي.
زه نور احمد د ګیزاب ولسوالۍ څخه زما پوښتنه دغه ده. زموږ د ګیزاب ولسوالۍ مخې د روزګان مربوط ټولو خلکو سره سفتنام کړی دی، اوس د دایکنډي مربوط سره ده. اوس پیلان چې د دایکنډي د خواسه سفتنام شروع سلو په ګیزاب کې امنیت نه ولو 15 کال تخصیص دی. بیا هغه وجود یې نامه پر مامورینو باندې حمله وسو، موټر یې وسو، کارتونه باندې وسو. نو په دغه 15 کارتو خو زموږ یو وکیل هم نشکنه به کدی نه موږ چاته رای ورکولای شو. زه د ولیکم تاسو څخه دا پوښتنه کوم چې زموږ دغه کارتونه به وچلېږي که بنه؟
که بعد دا سه ارزو کوم چې کوم کارتونه د غذا په ولسوالۍ کې رای ورکوونکي چې پروسه کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره داخلي دي، د هغوی کارت مدار اعتبار دی. یعنی په دې معنی چې د غذا په ولسوالۍ چې اوس د دایکنډي ولایت پورې مربوط دی، ټول هغه کسان د هغې کارت نه په استفادې سره د دایکنډي د ولایت د حوزې په ارتباط رای ورکولی شي.
مصطفی حسینی هستم از بامیان. خدمت شما سوال دارم. من میخواستم بدانم که بعد از این که ما انشالله پارلمان فعال و قانونی داشته باشیم، آیا باز هم در مسائل مهم و حیاتی ملی ما نیاز داریم که از لوی جرگهی دعوت بکنیم و یا نه وجود پارلمان به طور اتوماتیک لوی جرگه را حذف میکند؟ تشکر.
بله آقای حکیم مراد، اگرچه این سوال تا حد زیاد مربوط به متن قانون اساسی میشه، اما باز هم منتظر جواب شما هستیم.
ما فکر میکنیم وقتی که راجع به این سوال ما نظر میتونم، ما به نمایندگی از دفتر مشترک تنظیم انتخابات حرف نمیزنیم، بلکه من حیث یک هموطن خدمت شما عرض کردم میتونیم که انتخاباتی که در پیش رو داریم خلاص میشه، در نتیجه از شوراهای ولایتی و پارلمان به خیر به وجود میآید. طبعا پارلمانی که به وجود میآید مسائل زیادی به ارتباط مرور قوانین و فرامینی که پیش از او صادر شده و قوانین و لوایحی که بعد از او ساخته میشه در آجندای کار از این پارلمان قرار داره. ما فکر میکنیم این مربوط میشه با آینده مملکت، با آینده کار از این پارلمان و با آینده انکشافات سیاسی اقتصادی و اجتماعی که در افغانستان رخ میده. اگر احیانا